سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ما خمش پک بجوشي تاسو ازادي لري ته واګي اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه ته طالبان د حکومت برنامه چارو وزارت سیاسي مرسل شر محمد عباس ستنګزی په افغانستان کې لرسنی سره د طالب چارواکو پر چلانې وکړه او ویل چې رسنی له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نو موري چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کول ویل شي اخ محل به د حکومت او لستر منځ واټن له منځه ولاړ شي چې حکومت رسنی ته د خپل وقفلیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د بلواتل مخې په افغانستان کې ویډیوي او غږیز رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت له زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي. اروپای ټولنه وایي له داخلي بي ځای شوو رسندونکو افغان کډوالو سره مرسته کوي. اروپای ټولنه د خبرو د چهارشنبې په ورځ د مهاجرینو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دی. افغانستان یو له هېوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي دي. پکتیا کې اته کسان په دروول شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سري محکمې په حکم اته کسان په دروول شوې دي. دغه محکمې نن په ویلې مې کې ویلي چې دغه کسان په غلا قطر سړی تختونی او نامشروع اړې کوترونو چې په مهزر کې په نه دیش دروول شوې او له 200 تر 300 کلونو پورې په بند هم محکوم شوه. تر دې مخکې تیر ورځ په پروان ولایت کې ځای چارواکو د درو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړې کو په تور په مهزر کې په درو د وهل حکم صادر کړو. د غزنی ولایت ځای مسؤلین وایي چې پرون دغه تپیو ټرافیکي پیښه کې د وینجلې په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت امنیه قمندانې بین خالد سردی له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د وټونس ډول موټر او زراج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د یادونه وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیښه ده چې په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشته والی او د موټر چلونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراتول هغه سړي چې په افغانستان کې نږدې ورځ د ورته خنړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام وو 1.3 میلیونه ډالر اجل مرسته ترته لري ترسو او کولای شي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره په دې باد کې خپل ملت ته د پام ورکړي. ډبلیو پی د دوشنبه په ورځ په بل پوسټ کې ویلي و چې په تاسو سال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډیری اړ دي چې له دو څخه یوه لاره غوره کړي یا به خپل ماشومان ماړوي او یا به هم ګرمي ساتي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه دی راډیو .com کې اوریدلی شي. افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستې ته اړتیا لري.
خدای امتحان در آباد را وسر یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې الله خراب دي نه کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سره نشته.
سویډن وايي افغانستان کې د هیلو نه خېډېری کمی دي.
تاسو فلسه هیلې چې نجونو له ماشومتوب خپل زړه کې لرلې او د هغې د ترلاسه کولو لپاره یې کوښښونه کول زحمتونه یې ګالې هغه ټولې په یو شېبه کې له منځه لاړې.
او روزګان کې د 5 پروژو چارې پیلېدل
چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دي او یو د کتابو خریداري ده.
خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي پر روان 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. هو چا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې باد نږدې نیمه نفوس اخیستمن کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لک کسانو کمښت په ګوته کوي. اوچا مخکې ویلي و چې په روان 2024 کال کې 3 میلیونه 10 لک کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوی راغلی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاری د کورنیو پورونه او بیوزلی په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس اغیزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 12 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي او چا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. اوچا ویلی چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 14 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې راغلي چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخ په زیاتېدونکو وضع شویو محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشې، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړې او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکارۍ او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالات یې ژوند ورتریخ کړی. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسېدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در باندې راوسه یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي، کارونه نشته، چې کارونه مې زمونږ د کار څوک نشته دی. سړی مانده دی، هم شرزه مې بې سره دی، بس اعصاب تکلیف لري، چې ډوډۍ دغه نه نو بس پیسې په جب کې نو دواګان کار مار نشته دی.
یوه کورنۍ بې ځایه شوې مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یوه دفتر کې دنده درلوده خو اوس بیکاره او له سختو ستونزو سره مخ ده.
زه خپل هم بیکاره یم، میړه مې پلاسي کراچۍ کار کوي، د ورځې له 100 یا 120 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور ګزاره پرې نه کېږي. زیات وخت اولادونه مې په وږي نس ویده کېږي.
د کندوز ولایت یو اوسېدونکی ابرار هم د بیکارۍ له ستونزې کړېږي.
باور وکړئ چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر رسولی بیخي ناهیلي شوي، بیخي ناامیده شوي. چوک کېناست مزدورۍ دپاره، باور وکړئ چې هیڅ نه پیدا کېږي. غربت زیات دی، قیمتیانې دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي، ژوند، زندگی، خلک چیرته ورسېده، موږ ته وګورو سما فقر غربت ته شپې سبا کوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکارۍ او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداری ورکړی چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ تر څنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. اوچا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 12 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلای شوی دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو د اقدام د دغو استادانو طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلاف له امله کړی دی. نور جزئیات د فیروز عزیزی په راپور کې.
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه شوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکری اختلافات دي او دا ادا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعت پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري.
ښکاری چې پوهنتونونه هم دیني مدارسو ته ورته د فکر د جوړولو ساحي وزېږي، نو هغه استادان ښکاره خبر ده چې په نورو پوهنځیو کې معاصر پوهنځي چې دي که طب دي او که انجینري ده یا کمپیوټر ساینس څوک چې دي، دوی هلته علمي کدرونه هم نه لري چې هغه د دوی په مفکوره باندې سنبال وي. دوی یوازې کولی شي چې په شریعتو کې د شریعتو سره قانون او تعلیمات او ثقافت اسلامي کې خپل هماغه د دیني مدارسو د فارغ علما هغوی لري، نو دوی هغوی ته د لارې آماده کولو دپاره هغه استادان چې هغوی دوی سره فکري جوړ نه دي یا فکري اختلاف ورسره لري، دوی غواړي چې هماغه استادان د فکري لحاظ باندې دوی ورته سلفیان وایي یا دوی ورته اخوانیان وایي یا دوی ورته زخې وایي هغه لري کړي او د هغې په ځای باندې هغه خپل فکري خلک چې دي هغه ځای بزې کړي.
دغه استادان وایي یاد مکتوب تیره اونۍ ورسول سوی دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او د دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي مشر له دندو لرې او ادا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي. د دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې ولې له دندې لرې سوی، په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي.
څوک چې د داسې څوک په زور له خپل وظیفې نه شړي بې دلیله، نو هغه ته به څه ووایي چې دلیل یې څه ده؟ هېڅ دلیل نشته. خو دوی راغله خپل د هغه بیایم خلک په چوکۍ باندې کېنول، دا نو ویزه وشل په مخه چا ته هم دلیل نه شو ویلی.
د یادونه ده چې په کابل کې د پولی تخنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي. د دغه ټولو استادانو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیاءالله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمیر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله لدان دولری او په خبره زربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنیدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیرای استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د انجونو پر زده کړو د بندیز په خبرګون کې دندې پریښودي او ځینې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمیر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیرای استادانو لدان دو پریښودو وروسته د استاد نو د کمښت له امله اوس یو شمیر مضامین نه ورته درسیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د سویډن حکومت وایي د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د دغې وات حکومت نن له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شویو درسونو په نوم د سو حزبي کمیټې د راپور د لنډیز په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت کړکېچن دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د سویډن حکومت وایي چې د افغانستان په روان وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د دغه هیواد حکومت د چهارشنبې په ورځ له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شویو درسونو په نوم د څو حزبي کمیټې د راپور لنډیز خپور کړ او وی ویل چې د نورو نړیوالو بحرانونو له امله افغانستان د تیر په څیر اوس د نړیوالې ټولنې د پراخ پام وړ نه دی. خو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په نړۍ کې نانندرې د دې لامل شوي چې نړیواله ټولنه نور افغانستان ته پام ونه کړي. د بدخشان ولایت اوسېدونکې منځي چې له زده کړو بې برخې شوې ازادي راډیو ته یې وویل چې نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي.
آنچه که امروز بر زنان دخترانه
هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخ دي او د هیلې ټولې لارې د دوی پر مخ تړل شوي په هیڅ هیواد کې نشته. نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي. هر ورځ د دې محرومیتونو له امله زموږ ژوند حیفیږي، هیڅ هم نسو کولای. زموږ ژوند او هغه کلونه چې موږ له لاسه ورکړي بیرته جبران کړي.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
متاسفانه هغه هیلې چې نجونو له ماشومتوبه په خپل زړه کې لرلې او د هغې د ترلاسه کولو لپاره یې کوښښونه کول، زحمتونه یې ګالل، هغه ټولې په یو شیبه کې له منځه لاړې. او په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلې او ناامیده دي.
ورته وخت کې یوې معترضې میرمنې سکینې رسا ازادي راډیو ته وویل
زندگی در افغانستان تغییرش تک زنانه.
په افغانستان کې ژوند داسې سوی چې میرمنې هر ورځ هیله کوي چې کاش دا ورځې زر تیرې سي او د دې تیارو ورځو تر شا یوه روښانه سبا وي. کاش په نړۍ کې داسې یو ځواک وي چې دا تیاره چې په افغانستان کې ده ختمه کړي. خو هېڅ هیله نشته او آن افغانستان نور د نړیوالې ټولنې لپاره لومړیتوب نه دی.
د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیزونو تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول، خو تل یې دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. د سویډن حکومت په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو دوو لسیزو کې په زرګونو سویډني ادباو په افغانستان کې په خطرناکو او ننګونکو شرایطو کې کار کړی چې له ډلې شپږ کسان او د دوی دوه افغان ژباړونکي د خدمت پر مهال وژل شوي دي. د یادونې ده چې د 2023 کال په دوبي کې د طالبانو حکومت په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې اعلان وکړ چې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډني بنسټونو فعالیتونه باید ودرول شي. له هغې وروسته د سویډن کمیټې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړ، ځکه دا یو نادولتي بنسټ و. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هېواد کې خپل فعالیتونه درولي او خپل پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ته سپارلي دي.
په کابل ښار کې د شمیر روغتونونو مسؤلین وایي چې د وروستیو څو میاشتو په پرتله په دې ښار کې د هوا د ککړتیا له امله په ناروغیو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی نن ازادي راډیو ته له روشلو ناروغانو چې روغتونونو ته مراجعه کوي 15 په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته وي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل د خیرخانی سیمې اوسیدونکي فریبا په دې ښار کې د هوا د ککړتیا له امله شکایت لري. فریبا ازادي راډیو ته وویل چې د هوا د ککړتیا له امله کوچنی زوی د سږو په ناروغۍ اخته شوی چې د اقتصادي ستونزو له امله د روغتیا پیسې هم نه لري.
خلک ډیری وخت موټر ټایرونه له ډبرو سکرو او لرګیو سره یو ځای سوځوي. دې کار هوا بشپړه ککړه کړې ده. وړوکی زوی مې د سږو په ناروغۍ اخته شوی دی. دا هر کال چې ژمی شروع شي او هوا ککړه شي ناروغه کیږي.
د کابل ښار د قلعه زمان خان د سیمې یو اوسیدونکي زینب هم وایي چې د شپې او د ورځې د سیمې هوا ډیره ککړه شوې او نه یوازې دا بلکې د دوی ګاونډیان هم ناروغان کړي
او د همدې دود او غبار د لاسه زیاتره خلک رقم رقم مریضیانو باندې اخته کیږي. زه خپله هم د ستوني په درد باندې اخته شوم. د لپاره چې بیرون وزم او زیاتره کار مې بیرون کې وي.
د کابل ښار د یو شمېر روغتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله د وروستیو څو میاشتو په پرتله اوس په تنفسي ناروغیو کې زیاتوالی راغلی. د داخله ناروغیو متخصص او په کابل کې د یو خصوصي روغتون مشر ډاکټر عبدالهادي شیرزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس په شفاخانه کې شاید یو چې تقریبا د هر شل مریض چې په ورځ شفاخانه کې راځي دغه تقریبا 15 مریضانو دغه تنفسي مشکل لري او مشکلات تنفسي زیات شوی او بیا د بصري هوا دغه مشکل زیاتی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤل متی الحق خالص پرون سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د هوا له سړېدو سره د شپې لوري د کابل ښار هوا په سلو کې 40% ککړه وي. نوموړي د هوا د ککړتیا اصلي لامل د سونتوکو د کارغونې په اړه د کابل ښاریانو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی یاد کړو. د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ هم نږدې 10 ورځې وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې د ډبرو سکرو زیات استعمال او د تودوخې په سیستم کې د لوګیو د فلټرونو نشتون د ښاریانو ژوند له خطر سره مخامخوي. په پلازمینه کابل کې د نفوسو زیاتوالی او د انرژۍ د سرچینو نشتوالی د هوا د ککړتیا نور لاملونه بلل کیږي، ځکه چې اوسیدونکي د برېښنا د بدیل په توګه د لرګیو او سکرو سوځولو ته مخه کوي. له بلې خوا سږکال ډېری کورنۍ د اقتصادي ستونزو او د تیلو د لرګیو د لوړو بیو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره د سیړۍ لرګی نشي اخیستلی چې د ښاریانو په خبره ډیری دغه کورنۍ د موټرو د ټایرونو په ګډون پلاستیک او نور لوګي تولیدونکي توکي کاروي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په ککړه هوا کې د وتلو پر مهال له ماسک څخه زیات کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکو وایي د روسیې جنرال د وژلو په تړه یو ازبک شکمن کس نیولی دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
روسی چارواکو د دسمبر په 13مه وویل چې دوی د هغه چاودیدونکي وسیلې د ځای پر ځای کولو په تړاو چې یو لوړ پوړی روسی جنرال پکې وژل شوی یو ازبک وګړی نیولی دی. دوی ویلي چې تورن کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر جنرال ګیریلوف او د هغه مرستیال د دسمبر په 18مه نیټه سهار وختي په ماسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په رسمي توګه کوم کس یا ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اوکراین د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د اوکراین د استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو پایله ده. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د دسمبر په 13مه په یو بیان کې ویل چې نیول شوی اوزبک توران د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام شوی او روزل شوی دی. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په بیان کې ویل شوی د اوکراین څخه په لارښوونه مشکوک کس مسکو ته ورسید. هلته یې په کور کې جوړ شوی پیاوړي چاودیدونکي وسیله ترلاسه کړه چې په یوه برېښنایي سکوټر کې ځای پر ځای او د جنرال ایګور ګریلوف کور مخې ته یې ودروله. روسی چارواکو زیاته کړه چې دا ځای پر ځای شوی بم هغه مهال چې ګریلوف او د هغه مرستیال له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو وچاودېده. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دغه مشکوک کس په 1995 کال کې زیږیدلی، په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 100,000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې په وینا توران د عمري بند له سزا سره مخ دی. د روسیې د فدرالي خدمتونو ادارې د اوکراین د استخباراتو هغو افسرانو ته چې په دې طرح کې ښکېل دي په موندلو او سزا ورکولو ټینګار کړی دی. 45 کلن ګریلوف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیری له پیل راهیسې در ټولو لوړ پوړی روسی پوځي افسر دی چې په یو ښکاره چاودنه کې وژل کیږي. د ګریلوف وژنه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د اوکراین استخباراتي ادارې راپور ورکړ چې اوکراینی سارانوالانو د هغه په وړاندې تورونه درج کړي دي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواک هغه ځانګړی ځواک دی چې د راډیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. ګریلوف د روسیې افسرانو او جنگ پلوه شخصیتونو له هغه ډلې څخه دی چې په روسیا او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمو کې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د هغه مړینه یوه اونۍ وروسته له هغه ده چې د روسیې د کروز توغندیو جوړونکي کمپنۍ یو جګپوړی چارواکی له پلازمېنې ماسکو بهر په ډزو ووژل شو. روسیا د اوکراین په جګړه کې له دې توغندیو کار اخلي.
له خبرونو ور اخوا
د لوړ زده کړو موسسې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د 5 پروژو چارې بشپړې او د احاطه وی دیوال د رغیدو چارې پیل کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړ زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شاملې دي. دغه پروژې د لوړ زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډې تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصین تسپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی ده، د دې په حال اوس موږ افتتاح د دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداري کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي، د پوهنتون د پارج دا ډیر اړین او ضروری دي، او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړین او ضروری دي. او غټ ګودام تقریبا چې 40 په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندي چې دا په حال د هغه کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړ زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤل امان الله شرافت وایي
ژر چې کله تطبیق کېږي پوهنتون لپاره د اسانتیا لپاره دا ډېر کومک کوي زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې حل کېږي د هغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دې یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مساعدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پوهنتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره زموږ هغه نور پوهنتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي او د پوهنتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستل سي، دغه رقم پارکینګ یا مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي، نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي ودرېده موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پوهنتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید حل سي. ودرېده
په پای کې د احاطې د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والي د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو او غونډه د خاتمي دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د روان کال په اتو میاشت کې د بېلابېلو جرمونو په تور یو زلو څلور سوه تنه نیولې دي. په وینا یې په نیول شویو کسانو کې قاتلان، انسان تښتونکي، غله، د نشې توکو سوداګر او نور شامل دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي پخوا به په رڼا ورځ له دوی غلاګانې کېدې، خلک به تښتول کېدل او نور ګڼ جرمونه به ترسره کېدل، خو اوس دا هر څه تر ډېره کم شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار امنیه قوماندانۍ کې د امنیتي چارو مرستل مولوی محمد طاهر تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور څوارلس سوه څلور دېرش تنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته لېږلي او په نورو کار روان دي. د هغه په بینا په یاد شمېر کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، د غلا، قتل، قاچاق او نورو پیښو په تړاو نه سوه څلېرش کسان نیولې دي. مولوی محمد طاهر زیتبی چې د نشې توک پر وړاندې د مبارزې ادارې درې سوه اته دېرش پیخې ثبت کړي او په تړاو درې سوه پنځه اتیا تنه د لس میله وسلو، اته دېرش موټرو او شپږ زره یو سلو اته پنځوس کیلوګرامه مختلفو نوه نشې توکو سره نیولې دي. امنیتي مسؤلین ژمنه کوي چې د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې به خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښتي چې د امنیتي ادارو لخوا په جرمونو کې ککړ کسان نیول کیږي او دوی له ضرره ژغورل کیږي. د دوی په خبره د طالبانو بیا واک ته رسیدو وړاندې به د ښار په منځ کې ډول ډول جرمونه ترسره کیدل او اندازې د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو وه. محمد اسماعیل او احمد ازادي راډیو ته وویل
غلاګانې وې، اختطاف او نور داسې جرمونه او څوک راوتای نه سوی، امنیت خراب، موبایل ویل کېدې، داسې ډېر کارونه کېدل چې د خلکو مشکلاتو سره مخ ول. اوس فعلا ماشاءالله دولت دې شانو مخه نیولې ده، د غله نشته، امن ده، امنیت دار سړی خپل کار پسې وځي، نه غلا شته، نه موبایل وای نشته، نه بل څه. بس
د دې څخه د مخه موږ په ښارونو کې په ډاډه زړه باندې موبایل هم نشو راوویستلې، ځکه د غلا د خطر به و. همدارنګه په ډاډه زړونو باندې به ګرځېدل هم نشولو، د اختطاف او همدارنګه د وژنې او د ربړونې ډېرې پیښې به رامنځته کېدلې. اوس لله الحمد چې اسلامي عمارت تحکم شوی دی په افغانستان کې، موږ په ډاډه زړه باندې ښار ته ځو، همدارنګه پلور پیر هر څه مو په ډاډه زړه باندې دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي عبدالخالق راته وویل پخوا ډیر غله او مجرمین چارواکو سره تړلی وو، نو ځکه نه پولیس ورته څه ویلی شو او نه هم نور امنیتي ادارو، او هم دا لامل چې د خلکو سر او مال خوندین وو. خو اوس هغه شیان تر ډیره ختم شوي او دوی کولی شي چې د شپې ورځي تر لری زاینو تګراته ګوکړي
او ډیر خسته کار کړي د پوش د اوس وخت کې د پوش مونږه خسته په ډاډه باندې خپل سولیز توګه باندې خپل مکاتب ته او همدارنګ شهر ته تګراته کولې شو او دا کوم مشکلات چې هغه ټول ختم شي وي د امنیت په برخه کې او برخه کې خو بيخي ډیر کارونه شي وي د ننګرهار قومندانۍ او حسي وکي او کوشش وکي تر څو چې امنیت لا ټینګ کړي او خصوله منځته راوړي.
یو شمیر کسان بیا وایي د بیروزګارۍ غربت او اقتصادي ستونزو په وجه ځینې کسان غلا او د نورو کارونو تر سره کولو ته اړ کیږي او کچیرته ورته د کار غم خوړل شي نو پاتې غلاګان او جرمونه به هم پای ته ورسیږي او خلک په آرام ژوند وکړي.
زمونږ پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبرې مجله زموږ همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کوي. سرور صاحب سلامونه، په خیر.
وعلیکم.